تکړای دی نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې دا ځواني مې چې ور ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو. خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دې هغه عمر ته رسېدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو. که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابېږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګ حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کوي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کولو نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی د هغې له نگاه نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر. وای اول خو سړي باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچوي. نو په هغې کې داره چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن که چیرې کم اوسېږي، انسان هم د عقلي له لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعضې ضعفو سره مخامخ اوسېږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسي اړیکو په رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله که کم سن سال اوسېږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډېر آګاهي ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پوه نه اوسېږي. نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو تا ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو دی هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصمیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې، یعنی د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره همزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د عمان څلور اړخیزه ناسته پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون چین، پاکستان او ایران هم ګډون کړی و. دا د دې څلور اړخیزو ناستو شپږمه غونډه وه چې له ډېر ځنډ وروسته ترسره شوه. افغان حکومت دغه ناستې د پاکستان له لوري د ژمنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې ځنډولې وې. دا چې اوس افغان حکومت ته کوم ضمانت ورکړل شو چې یو وار بیا یې په دې ناستو کې ګډون ته زړه ښه کړ، د دې ترڅنګ د سولې شورا له دې ناستې کومې هیلې درلودې او اهداف ترلاسه شول که نه، د حقیقت د دې اونۍ په خبرونه کې پرې د دې شورا له مرستیال حجي دین محمد سره غږیږو.
ډېره زیات مننه صاحب چې وخت مو راکړه. که پیلې د عمان له ناستې نه کو، د عمان څلور اړخیزه ناسته چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا ترمنځ د عمان په مرکز کې جوړه شوه، که په نتایجو باندې را سره وغږیږي لنډ څه نتیجې ترلاسه شوې او څه پایلې مو ترې ترلاسه کړې؟
اوله خبره خو دا ده چې زمونږ د سولې د شورا چې کوم نماینده تللی دی، غلطو سند راغلی، هغه چې راسي د سولې شورا ته به خپل راپورټ ورکوي. نو تفصیلي خبره هغه وخت کولی شو، او اوس دومره ویلی شو چې هغه غوښتنه چې مخکې وه چې د پاکستان دولت چې په 15 تیرو دورو کې د کومې ژمنې کړې وي، د هغه ژمنو د عملي کېدلو یو اطمینان اخیستل وو په دغه غونډه کې. او له دې وجې نه چې ما مخکې مو ویلي چې د پاکستان دولت د نظامی قوا مشر راغلی وو او دلته د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی وو او هغوی ته اطمینان ورکړی وو. نو دا دغه چې دی خوانه د افغانستان دولت غوښتنه، د افغانستان دولت غوښتنه ډیره ساده وه، هغه هم دا وه چې په دغو مذاکراتو کې یو اخلاص او صداقت وی، ځکه چې هغه په مخ کې ځل کې د افغانستان دولت زړه ورور او خپل ری جمهور لاړ سره د یو غټ حیات نواغو سره، نه دا چې د امنیت او د لکه د سولې او د دلته د امن د راتلو لپاره، بلکې په هغه لارو چارو سره خبرې وکړي چې که په دې سیمه کې امن راشي نو دلته دومره اقتصادي پرمختګ کیږي چې افغانستان او پاکستان او دا سیمه ټوله د اقتصادي مشکلاتو نه خلاصيږي. دا تر هم ځان سره وړې وه، له دوی سره دا کړې وه. خو بیا چې لکه د هغوی د خوانه هغه څنګه چې لازم وه همکاري ونه شوه او د افغانستان دولت خپل سیاست بدل کړو، ځکه مجبور و چې دلته خلکو ته څه ووایي، ځکه خلکو ته ویلي چې سوله راځي او دلته بیا ونه شوه، نو دوی باید خلکو ته څه ویلي وای؟ نو هغه وچ ویل چې هر دوی هم همکاري ونکړه د نورسته مونږ دوی باندې دا دغه نه کوو اعتماد نه کوو.
خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په تیرو 15 ارخیزو ناستو کې پاکستان چې کوم ژمنې کړې وي هغه عملي نه کړې، دا ځل کوم ضمانت موجود و، کوم اعتماد موجود و چې پاکستان به یو وار بیا په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او خپلو ژمنو ته به وفادار پاتې شي؟
نه، ژمنې خو مونږ همداسې وایو چې دا د هغوی غوښتنه وه چې دا غونډه وشي او افغانستان حکومت هم هر هغه موقع یا هر هغه فرصت چې د افغانستان کې د سولې دپاره امکانات وي د هغې نه باید استفاده وکړي، د خپل ملت دپاره، د خپل خلکو دپاره. نو دا افغانستان د دغسې یو فرصت په لټه کې وو چې نړیوال فشار هم شته، پاکستان وایي چې زه دا ځل همکاري کوم، نو اوس دوی لاړل چې وګوري چې هغه کوم همکاري کوي.
که څه هم راپورونه دا دي چې په دغه ناسته کې د افغانستان ګډون چې دی د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ باندې دی، خو د سولې شورا، د سولې د عالي شورا کوم استازی چې په دې غونډه کې برخه یې اخیستې ده، اصلا ستاسې هیلی د دې ناستې نه کوم ډول دي؟ یعنی څه هیلې ترې اصلا لرئ د دغه ناستې؟
زما خپل خو غټه خبره بدایي چې پاکستان زمون ګاونډی دی، چې اول خو د افغانستان او د پاکستان خپل منځي کوم دغه دا ستونزې یا تشویشونه چې دا دوی سره حل کړي په دولتونو په سطح باندې، بیا دا مونږ ته موقع راکوي چې دا ګاونډی بیا زمونږ سره د سولې په برخه کې هم همکاري وکړي او دا موقع برابرې کړي چې مونږ د خپلو افغانانو ورونو سره چې هغه طالبان دي او یا مسلح مخالفین دي هغو سره په یو بین الافغاني ناسته کې سره مونږ خپل ستونزې سره یادې کړو، میز په سر باندې وڅېړو او هغې ته د حل لارې ولټوو او په دې برخه کې پاکستان همکاري وکړي. که همکاري ونو اقلا مخکې خو مشکلات پیدا نه کړي. نو په دې وجه باندې زمونږ غټه هیله به همدای چې دغه روابط چې د افغانستان او د پاکستان جوړ شي، دا به زمونږ د سولې دپاره، زمونږ د سولې د شورا د خلکو کار آسانه کړي.
یعنی فکر کوي چې د پاکستان همکاري د سولې پر اوسو کې شرط
ده؟ نه، شرط نه ده، خو لکه دا ده چې همکاري وکړي دا ګټه لري. شرط نه ده، ځکه موږ پر صورت که دا همکاري کوي کې موږ به د خپلو خلکو سره کوشش کوو چې لارې د خبرو پیدا کړو، هغو سره کینو او هغو سره غوږ سره وجنګو، یو بل سره پوه کړو چې هلکه دا وطن نور زما ستا وطن دی، خرابیږي، نور خلک دې نه غلط استفاده کوي او هغه څه چې دوی غوښتنې دي هغه د میز په سر باندې، هغه چې معقول وي هغه به زموږ لوری، هغه دواړه لوري سره پې بحث وکړي او هغه غوښتنې چې معقولې وي هغې باندې به د هغې دپاره به د حل لارې ولټوي. او داسې نه ده چې مثلا د هغوی هره غوښتنه چې یا به ردیږي او بیا خو خبرې نه کېږي، خو خبرې خو همدې ته وایي چې وایي پښتانه یو متل کوي، وایي چې ورور وژلی ښه دی که ګومل پرېښی. هغې معنا هم دا ده چې نو د قابل لوري نظر ته به احترام کوي او د هغې هغه څه چې په ګټه باندې دي که ستا ډېر خوښ هم نه دي خو چې په ګټه باندې دي هغې کې به بیا ته د خپل دغه نه تېرېږي، د خپل غوښتنو نه یو برخې نه داسې تېرېږي چې بالاخره د خپل ورور سره ځان یو نتیجې ته ورسېږي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پاکستان په تېرو 15 ناستو کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شو او افغانستان دغه ناستې وځنډولې، د افغانستان په غوښتنه باندې دغه ناستې وځنډولې، اوس څه لامل شول چې افغانستان یو وار بیا په دې ناستو کې د ګډون پریکړه وکړه او دې ته روادار شو چې په دې ناسته کې برخه واخلي او ګډون وکړي؟
د ټولو نه خو یو غټ دلیل دا و چې نړیوال فشار په پاکستان باندې زیات شو او خصوصا چې امیش و افغاني لوري په دومره کلو کې د امریکای نه غوښتنه کوله چې هغه د خپل واقعي د زړه نه خپل فشار راولي او چې هغه همداده چې هغه ځایونو نه چې دلته د بې امنۍ دپاره د کوم ځایونو نه لکه دا اکمالات کېږي یا اقدامات کېږي د هغو د مخنیوي په برخه کې نړیواله ټولنه خپل فشار راوړي په دغه باندې په پاکستان باندې. هغه فشار تر یو حده پورې اوس موږ ګورو راغلی دی او دا یو غټ لامل د دې کېدای شي. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی قواو مشر افغانستان ته راغی او رئیس جمهور سره خبرې وکړې او دا وعده ورکړه چې دوی دا ځل په ټینګه باندې په دې خبره کې همکاري کوي. درېمه خبره دا ده چې هغه د افغانستان د حکومتونو یا د ملت د خلکو یو مسولیت دی، یو دا ده چې هر هغه فرصت چې د سولې دپاره امکانات برابروي په دې باندې په شکوکو یا په احتمالاتو باندې که چېرته لږ فرصت هم وي هغې نه باید استفاده وکړي. نو په دې وجه باندې دا زوم چې هر افغان به دا دغه ولري چې د شکوکو نه پاخوا هر چانس چې ډېر وړوکی وي د هغې نه استفاده وکړي چې زموږ په وطن کې امن راشي.
ویل کېږي داسې چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې ګډون نه دی کړی، اصلا بلنه نه وه ورکړل شوې که نه دوی خپله ونه غوښتل چې دومان په ناسته کې برخه واخلي؟
زما معلومات دا ده چې هغې ته بلنه نه ده ورکول شوې او دلیل هم درلوده. دلیل دا څلور جانبه مذاکرات چې دا خو شپږم دور دی، پنځه دوره مخکې شوي دي، په هغه یو کې مطالب نه و ناست. هغه لکه دا ټول په دې برخه کې وو چې څنګه داسې یو فضا رامنځته شي چې طالبانو د خبرو کولو دپاره دغه جوړ شي، دا شرایط برابر شي چې نو په هغه وجه باندې دا اوس هم دا مذاکرات په دغه برخه کې وو چې مثلا پاکستان خپله د همکارۍ ژمنه د درې طرفونو نورو ته ورکړي چې دی په دې کې همکار دی. شاید بل مذاکرات چې که د مذاکرې وخت راځي هغه هم ځکه موږ هم داسې نه غواړو چې طالبان په داسې یو حرج کې واقع کړو یا په داسې من حیث یو افغان دا د هغوی حیثیت ته صدمه ورسو چې ته خو بل چا خبرو ته راوستې یا بل چا خبرو ته کینولی. نه، موږ غواړو چې موږ افغانانو ته دنیا هم وقره کړي چې موږ په خپلو کې کینو، موږ په کار کې مداخله و نه کی، بلکې هر فیصله چې موږ خپلو کې وکړو دوی باید هغې ملاتړ وکړي.
دا ځل چې دا کومه ناسته د عمان وشوه، د دې نه چې تاسې کومې هیلې لرئ، فکر کوئ چې پاکستان به دا ځل ژمن پاتې شي؟
موږ امید لرو، امید لرو چې ځکه دې کې د پاکستان ګټه هم ده او د څومره چې په دې باندې ژمن پاتې شي او په دې کې د زړه نه همکاري وکړي د پاکستان امن هم بچیږي. غیر د هغې نه نو موږ خو هسې په وران یو، وینې راکې بهیږي، جنګ راکې روان دی. نو پاکستان هم اوس هم بې امنی پکې ده، خو دا بې امنی به داسې حد ته ورسېږي چې ضرر به پاکستان ته هم ډېر زیات وي.
په وروستي راپورونه دا دی صاحب چې د سولې د عالي شورا او د وسله والو طالبانو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي، که لږې په اړه باندې وغږېږي که دا تماسونه موجود وي د طالبانو سره په کومه سطحه باندې دي، دوی د هغه د رهبرۍ سره دي که په ټیټه سطحه باندې دي، او دغه تماسونه څومره امیدوارونکي دي؟
په مجموع کې یو شی باندې پوهیږو چې ټول افغانان چې په عرض کې دي هغوی د جنګ نه ستړي دي او په دې هم پوهېدلي دي چې دا جنګ زموږ افغانانو په ګټه نه دی، د دې نه به شاید بل څوک دی نه فایده اخلي او ضرر یې موږ ته رسیږي. دا یو عمومي ذهنیت جوړ شوی دی. د همدغې ذهنیت په رڼا کې موږ ګورو چې د طالبانو د خواونه هم ارتباطات نیول کېږي، خو او هر فرد د افغانستان چې د باندې وي هغه غواړي چې لکه خپل وطن ته راشي او دلته په خپل وطن کې یا د حکومت مخالف یا موافق من ته هغه مصالحه مبارزه پریدي او نور دلته سیاست یا رایه جدا ده. هغه بیا د خپل په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د لارې نه یا بل هره لار چې انتخابیږي هغې لارې نه خپل د رایې اظهار کولی شي، او د همدې دپاره هم په د رهبری په سطح زموږ کوشش روان دی، هم د افرادو په سطح زموږ کوشش روان دی. چې
یعنی ستاسو د خبرو معنا دا ده چې تماسونه موجود دي په رهبری سطح باندې او په ټیټه سطح باندې هیله مندي څومره ده؟
ما درته وویل چې دا شرایط عمومي همداسې راغلي دي چې اوس د دې وخت دی، لکه تاسو چې وویل چې نور ډلې هم راپیدا کیږي یا نور هم دغه کیږي، نو هغه هم دا ده چې هیله مند هم دا ده چې موږ نه خلک لوب د لوبه یو آله جوړه نه کړي چې څو ورځې یو رقم استعمال کی ضرورت په بل رقم استعمال کی بیا وای چې غای دوی نور کار پوره شوی دی نوې ډله دی راشي هغه دا کارو کی. نه، چې موږ خپل سره موږ ولې د چا د لاس اله اوسېږو، موږ ولې څوک موږ نه د خپلو اهدافو لپاره استفاده وکړي، بلکې موږ د خپلو ملي ګټو په اساس د خپلو هغه د وطني رواجونو او ارزښتونو او بالاخره د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره موږ داسې یو ملت سره راټول شو سره ځان په خبرو پوه کړو چې د نړۍ تحولاتو کې موږ خپل یو مثبت رول ولرو.
ډېر زیاته مننه چې کوله.
پردو دے جنگ میدانیم ول ز افغانستان د پردو دے جنگ میدانیم یوم یو خطر قربانیم یوم یو فاتر